افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه د خبرونه او بل خبرونه د ازادي په څبو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې موضوع هم د په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې چې نتیجې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثر وي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میلادي میاشت په افغانستان کې جګړو او ناامنیو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د برېټانیا حکومت تایید کړه چې درې ایراني کښتیو په هرمز تنګید کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې وه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یولسمه ورځ ده په جګړو او د نامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېره ده.
روانه میاشت ډیره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې موږ تر بل هر میاشت په یوازې په دې تیرو لسو ورځو کې ملکي تلفات درلودل. د 1450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو ډله غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه د نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمیر په داسې حال کې زیات شوی چې له بلې خوا له طالبانو سره د سولې هڅې په دې وروستیو کې ګړندې شوې دي. په دې ترڅ کې په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته تللی دی. خغلی خلیلزاد د تیرې سیشن بی په ورځ د قطر په پلازمینه د وحکې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و. څو ورځې وروسته په چین کې سره کینو. د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه یعنی استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم وڅوو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د فاریاب امنیتي د فاریاب وبخي امنی قومندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغه تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې طالبانو یو سر ګروپ هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بندې خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال له صدراعظم په توګه دنده پیل کړه، واشنګټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل چې د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. د خبر شوی خبر پانی لمخې دوړه مشران باندې ترهګری په وړاندې د مبارزې دفاع انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف یې د یوې سولیزې جنوبي آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. د بریتانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کشتۍ په هرمز اتنګي کې د تیلو دی وی بریتانوي کشتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد وی جنگي بیړۍ مخاوني وله. تر دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداري ورکړې چې په جبل تاریخ کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو دی وی ایراني کشتۍ نیول کېدل به بې ځواب پرې نګدي. د بریتانیا حکومت نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې درې ایرانی بیړۍ په هرمز تنګي کې بریتانوي هریټج کشتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې بریتانوي اچ ام اس مونتروس جنګي بیړۍ د دغه کشتۍ او ایراني کشتۍ په منځ کې ځان واچوه او ایراني لوري ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لرې شول. بریتانیا پر دغه اقدام اندېښنه څرګنده کړې او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې په سیمه کې کلکیچ کم کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواک رد کړي چې ګنې د بریتانوي تیل له وړونکې کشتۍ د درولو هڅه کړې ده. دا د افغانستان هنرې د دې سات مهم خبرونه لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل دا او بل خبرونه مو د ازادۍ په څبو کې ونیز پروګرام ته ځانګړې شوی موضوع هم د سولې ده. البته په قطر کې د بین الافغاني خبرو چې نتیجه به په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره څومره موثره وي دا خبرونه زما همکاران ظریف نظر او اسمت سروان په ګډه مخته وړي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه روز پنجشنبه ما در امواج آزادی خوش آمدین. ما و آقای ساربان باز در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت و موضوع بحث ما دیگه موضوع مهم روزش نشست قطر و صحبت ها بین افغان ها همتون نیست.
بله بله دقیقا روانه ونی نظر صاحب د قطر په مرکز دوحه کې بین الافغانی غونډه جوړه شوه. تر دې وړاندې په مسکو کې 2 ځلې د افغانانو ترمنځ د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وي. خو د دوحې د غونډې اهمیت په دې کې و چې د افغانستان د حکومت څو چارواکو هم پکې ګډون وکړ. پر دې سربیره د غونډې د برخوالو ګډ پریکړه لیک ځینې امیدوارونکي ټکي لرل چې د یو شمېر کتونکو په باور که عملي شي د تشدد له کمیدو سره مرسته کولی شي. د ناروغو کمزور او مایوب بندیانو د خلاصون د ملکی وګړو د تلفاتو صفر تر سوال او د روختونونو شونځي او مدرسو پشان پر عمومي ځایونو او عامل منفعه تاسیساتو د حملو نکول او ساتنې پشان شمنې د دې پریکلیک هغه موارد چې د افغانستان د سولې راتلونکي ته خوشبيني زیاته کړې ده. د دوحې کانفرنس له دې نظر هم د پام وړ و چې لسو مرمنو پکې ګډون وکړ او د افغان شزو د راتلونکي په اړه اندیشنې پکې مطرح کړي. خود مثبتو ټکو ترڅنګ د اورمن په اړه د ډیرو افغانانو غوښتنې ته د دې کانفرنس په پریکړه کې ځوابونه ویل شو. ډیر افغانان فکر کوي چې که اورمن وشي د شکیل خو او ترمنځ اعتماد رامنځته کېده یو دایمي سوله راتلی شي. دا کانفرنس وروسته لدی جوړ شو چې امریکا او طالبانو په قطر کې په وم پړاو خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه. پروانه خبرونه کې د قطر د کانفرنس پر نتیجو او د کانفرنس د فضا او په هغه کې د نورو مطرح شویو مسئلو په اړه خپل ملمنو سره خبرې کوو. زموږ په ملمنو کې د دې کانفرنس برخوال هم شامل دي.
بله تشکر. خب مهمانایی که در اونچه اشتراک کردن محترمه دکتر انارکلی هنریار عضو مشران جرگه مهمان ما خواهد بودن منتها تا حال به استودیو تشریف نوردن و همچنان فعلا در استودیوی کابل محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند و از طریق تلفن مهمان محترم دیگر ما محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس حزب جمهور هم همین لحظه با ما هستند و مهمانای محترم اعتماد احترامات تقدیم است.
بله خبر دی اعتماد نو اعتماد ستاسو خلیتم درغله پرحال زهم درنو ملمنو ته هر کله و لمړی ک شاغل شفیق همدرد تاسو خپل نظر څرګند کی چې د دوه کانفرنس د تیرو کانفرنسونو سره څه توپیر درلود په څه خاطر دا کانفرنس نسبت د مسکو کانفرنس ته د ډیرو خلکو توجه زیاته ځانته جلب کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نظر صاحب تاسو درنو میلمنو او خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو د دې خبرونې په پیل کې یادونه وکړله چې د دوه د کانفرنس په پریکړه لیکي ځینو مهمو مسایلو ته په لومړي ځل اشاره شوې و چې هغه د عام المنفعه تاسیساتو ساتنه و، همداراز د چې د چا عمرونه ډېرې دي هغې د بند خوشي کول و او ځینې نور موارد و چې واقعیا دا په لومړي ځل باندې د طالبانو لخوا نه دوی تایید او زه فکر کوم چې دا ډېره یو نوې خبره وه. دویمه مسله په دې کې دا و چې د دې کانفرنس کوم قربانه چې وو هغه د قطر ترڅنګ د جرمني هیواد هم په دې کې راګډ شوی وو. د دې غونډې قربتوب یې کاوه او همداراز د دې غونډې هغه ناظرین چې څوک وو چې څوک د میزونو هغه خواته ناستو زلمی خلیلزاده او د ځینو نورو هیوادونو استازي هم په دې کې شامل وو. نو تر ټولو نه مهمه مسله دا و چې په لومړي ځل باندې دومره پراخ خبري پوښښ ورکول یا داسې مسایلو ته اشاره کول چې هغه د ټولو افغانانو هیله او خواهش دی، زما په نظر باندې دا د ټولو افغانانو هیله مندي وه او ټول خلک د دې نه ډېر زیات راضي شول. لیکن له بده بخته د دوهې د کانفرنس د پایل سره او تریغې وروسته چې موږ کوم حالات په افغانستان کې ولیدل، د کابل پیښه وشوله، د غزنی پیښه وشوله، همدارس په میدان وردګو کې او په بغلان او په ځینو نورو سیمو کې عملیات وو او دلته ځانمرګي بریدونه وو چې په ترڅ کې زموږ بیګنا افغانان چې دي اته ماشومان چې دي هغه ژوبل او په شهادت ورسېدل، دا یو ښه خبره نه وه. نو خبره دا ده چې خبري خو ډېری کیږي او د افغانستان د خلکو امیدواري او هیله دغه ده چې په دې خبرو باندې عمل وشي. کچیرته د دواړو خواونه یعنی تاسو خپل راو کړل چې د افغان د حکومت درې تنه مهم کسان هم په دې ناسته کې وو، په شخصي توګه ورغلی وو، لیکن دوی د افغانستان د حکومت یو رقم هلته استازیتوب کاوه. که تاسو د نادر نادری خبرې اورېدلې وي نو هغې په ډاګه دا خبره وکړله چې دوی د افغانستان د حکومت او د نظام هلته استازیتوب کړی دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د دوی خبرې او د طالبانو خو موقف هلته معلوم و، د هغوی خبرې که سره راټولېږي چې دوی دې ته هوکړه کوي یعنی دې ته آمادګي ظاهروي چې د جنگ په ترڅ کې باید ځینې مسائل چې دی په نظر کې ونیول سي، نو زما په نظر باندې دا ډیره لویه خبره ده او ډیره ښه خبره ده. دا خبرې ډیر وخت کیږي خو که عمل هم لږ ور باندې وشي نو افغانان به د دې نه ډیر زیات خوشاله شي.
بله صاحب ډیره مننه. کوربدان شاغل شفیق همدرد د ولسمشر سلاکار شاغل ډاکټر نبی مستاق هم د ټلیفون لاري را سره دی. مستاق صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو لپاره په دې کانفرنس کې د پام وړ ټکي څه ښکاره شول؟ کوم ټکي د دې کانفرنس برجسته او مهم ول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کنفرانس واقعا چې له نورو کنفرانسونو نه چې کابل احزاب و مشران و سیاسیون و دا نور چې ځان ته بیاو څه بل څه ویل چې اشتراکونه پکې کړي وو په دېغونه یې ډېر فرق لرلو. په دې کنفرانس کې سیاسیون ډېر کم یو لاس په شمېر وو، د احزاب و مشران پکې نه وو، عادي خلک پکې تللي وو او دوی لاسته راوړنه د ټولو پخوانیو کنفرانسونو نه چې په هغې کې به کرزی او اتمر او احزاب و مشران عطا او دا نور به وو، د هغو نه د دوی لاسته راوړنه ډېره زیاته وه. خو لکه چې همدرد صاحب وویل که عمل ورباندې وشي د شروع د سولې دپاره یو خوشبینی ده
مستاق صاحب. یعنی ستاسو په نظر دا چې لاستراوړنه ډیرو په دې خاطر و چې دا ځل د احزاب یا ګوندونو مشانو دا ډول یا سیاستوال پکې حاضر نه ول ګډون نه درلود کنه کوم بل علت درلود؟
نه د دې ته زیات کار شوی وو چې په دا اووم راوند کې چې طالبانو د امریکایانو سره ولیدل دا څلور موضوعګانې چې په هغه باندې امریکا اصرار کوي دا باندې خبرې وشوې، او د دغو څلورمه موضوع چې د حکومت سره هم خبرې کول وو یو قدم کیښودل شو چې د حکومت او د سولې د شورا غړي چې هغه هم د حکومت یو نهاد ده دوی پکې شامل وو او برخه یې واخیستله. او هر څوک پوهیږي چې دا کسان د حکومت نفر وو، خو طالبان ویل چې دوی به نه وایي چې د حکومت په نمایندګۍ راغلي دي، خو شخصي نظر به وړاندې کوي. په هر حال دا قدم واخیستل شو او دو ویل شوي هم وو په همدې اووم پړاو کې چې د سپتمبر تر شروع پورې به په سوله باندې د سولې په میکانیزم باندې خبرې شروع شي، یعنی دا یو اعلان به وشي. خو وروسته له انتخاباتو نه به په جدي ډول په مختلفو دولو د سولې باندې چې البته وخت به ونیسي په هغه باندې به خبرې وشي. نو د هغه دپاره یو ښه قدم و، صحیح خلک ورغلي وو. دا چې طالبانو د سولې نقطه پکې نه ده شامله کړې دا د تاسف ځای ده. خو دا به زه ګمان کوم چې د انتخاباتو نه وروسته په هغه تفصیلي خبرو کې یو مهم خبره وي چې باید ورباندې فیصله وشي. نو ښه شروع ده که طالبان په دې باندې موافقه وکړي او په دې باندې کلک ودرېږي او بېرته لاړ نه شي، پاکستان په دې باندې فشار رانه وړي، نو دغه یو ډېره ښه شروع ده. او موږ امید لرو چې انتخابات وشي او د انتخابات نه وروسته په تفصیل سره په بین افغاني خبرو کې او د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې د سولې دایمي موضوعات فیصله شي.
تشکر دکتر صاحب محترم. آقای نبی مستاق، آقای ساروان، دو مهمان دیگر ما مال حضور آوردن در استودیو کابل. ما دکتر انارکلی هنریار عضو مشران جرگه که اشتراک کرده بودن به این کنفرانس، بله. و همچنین فعلا از طریق تلفون از دوها محترم فرح ناز هم که تخلصشان اینجا ما صحیح درست نمیتونیم تایید بکنیم، خود خودشان باز خود معرفی میکنیم. محمود زی یا محمد زی، اول که از نا یک دفعه صحبت کنیم. محترمه فرهنگ، خوش آمدین به برنامه. سلام.
و علیکم السلام، زنده باشین. شما جور هستین انشالله. اسم ما فرناز محمد زی است.
بسیار خوبه، یعنی خوب شد که فهمیدیم. بسیار زیاد تشکر. حالا با اجازهتان یکی از مهمانای ما که در استودیو کابل فعلا حضور دارن امروز و یک صحبت میکنیم، بعد از او از شما سوال داریم. با اجازه شما، خوب محترم انارکلی خوش آمدین. شما حضور داشتین در کنفرانس با ما، بسیار خلاصه از تاثیراتتان صحبت کنین، خوش میشیم.
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همکاران عزیز، مهمانان عزیز در ایمیز و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، روز همتان بخیر.
سلامت.
البته نشست دوحه که اولین نشست بین الافغانی بین تحریک طالبان و اقشار مختلف جامعه ما که در او جامعه مدنی، احزاب سیاسی، زنان، اعضای مطبوعات، یعنی از گروه های مختلف بودن، همه هر کدامی ما به ظرفیت شخصی خود در این نشست شرکت کرده بودیم. البته من این را یک گام مثبت می دانم و کسایی که در این نشست بود نمایندگی از یک افغانستان نوین کردیم و تحریک طالبان هم متوجه شدند که با افغانستان روبروستن که 20 سال قبل نبود. امروز زن و مرد افغانستان از یک افغانستان جدید و نوین صحبت میکنن و بحث میکنن. خب درست اولی که این نشست گام مثبت بود و آغاز برای میتونه آغاز برای مذاکرات رسمی بین تحریک طالبان و حکومت افغانستان باشه، که یکی از درخواست های ما در این نشستی بود که باید هر چی زودتر مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و تحریک طالبان آغاز شود، چون همه ما صلح می خواهیم، ولی از ای که چیگونه صلح را تعبیر می کنیم، چیگونه تفاوت های وجود داره. درست در این نشست که دو روز در دوحه قطر برگزار شد، البته ولی که تاورش پیداست کاملا بین الافغانی، کاملا بین الافغانی بود، مداخله هیچ کسی، هیچ گروهی نبود، تنها بین خود شیشتیم و بحثایی داشتیم. در این بحثا البته جدیتر هم بحث کردیم، بحثای مختلف شد سر مسائل مهم افغانستان، در اینجا بحث صورت گرفت. همه ما البته کسایی که از نظام افغانستان نمایندگی می کردیم، به یک اول خصول می خواستیم، دومی که مسئله که بسیار جدی در این نشست مطرح شد، دستاوردهای 18 سال گذشته ما در پهلویش مسئله آتش بس بود. متاسفانه قبل از رفتن به این نشست حادثه شد در کابل که بیشتر از هموطنهای ما اطفال نازنین جانهای خود را از دست دادن، زخمی شدن و حتی اجساد بعضی از هموطنهای ما کاملا مفقود شد. به می شکل در نشست حضور داشتیم که حادثه در ولایت غزنی شد، که واقعا حادثه بود که با طالبا به شکل جدیش از طرف کسایی که از افغانستان رفته بودیم مطرح شد. و واضح گپ است که وقتی یک حادثه می شود، در او حادثه افراد ملکی خاصتا اطفال جانهای خود را از دست می دهد، به او وضعیت آساده و آسان نیست که گرد یک میز نشست و بحث از صلح زد. ولی ما امید تحمل بر خود گرفتیم و با ایشان بحثای کردیم که باید مسئله آتش بس شود، ولی چون مسئله آتش بس از طرف طالبا رد شد و اونا قبول نکردن، خوب مسئله را که ما در اوجه بعد از آتش بس مطرح کردیم، کاهش خشونت در جاهای عام المنفع و بالاخره رسیدن آن به صفر، کمو جاهای عام المنفع، مکاتب از شفاخانه ها، از مساجد و منابر،
خب، بازارها و جاهای. تشکر فعلا هنریار سی برزی که دیگه مهمان ها فرصت بگیرن، برزی که شما دوستات با ما هستین، بازم انشالله زیاد فرصت میرسه. خب محترم فرهناز، شما چی علاوه میکنین؟ شما مشتراک داشتین فعلا هم از همونجا با ما صحبت میکنین، بفرمایید نوبت شماست.
بله بله، ما سلام خود به همه هموطنان عزیز خود و به شما و به همه گیمی رسانم. نشست دوحه یک نشست بود که بین الافغانی بود، درست است. ما از کشور آلمان، از کشور دوحه سپاسگزار هستیم که با همت یک موقع اینا سربراه کردن که ما بتانیم افغان ها بین خود دوری هم بشینیم، حرفهای داشته باشیم، صحبتهای داشته باشیم، تا که انشالله ای تخم نفاق از بین برایه، ای جدایی از بین، اختلافاتی که ما داریم، ای تفاوتاتی که از ما هست، باید ما بتانیم از ای تفاوتهایی که هست، ای تفاوتهای خود ما طاقت خود بسازیم، نسبت به ای که بدون از این که ما سرازی بسهای کرده باشیم. یعنی الحمدلله شکر است که از امی نشست دوحه یک قدم مثبت بود، یک انرژی پوزیتیو بود و ما دستاوردی خوبی داشتیم، مگر آتش بس صورت نگرفت. اینمی یک جای است که انشالله تعالی سر از این کار باید شود، مگر تا جایی که من میبینم به نظر من ما فقط یک خشت، یک تعداد را ماندیم که منزل های بسیار بالایی داره، مثل که ما یک پل جور میکنیم، تعداد اولش مانده شد که انشالله این پل جور شود که ما بتانیم از این طرف با اون طرف، یعنی یک اتفاق بین ما بیایه، یک اتحاد بین ما بیایه که ما افغان ها بتانیم دور خود با هم وطن خود آباد بسازیم، غریب و بیچاره خود را ببینیم، یتیم های بیچاره را ببینیم که در سرک ها، طفل هایی که در سرک ها است، حالت هایی که داره، هی کشتارهایی که از جوانهای ما در سنگرها میته، هی جنگهای بین برادرها که جنگ خیستگی سگه طالبان هم هست، بیادرهای ما سگه دولت افغانستان هم هست، از خود ماست، ما همه افغانها هستیم. اتفاق یک چیز خیلی ضروری است که در بین ما فلحال نیست، و انشالله اگه اتفاق بیایه، اگه اتحاد بیایه، باور کنین افغانستان ما وطن ما آباد میشه، ما از این غریبی و از این دست گدایی پیش این ملک پیش از اون ملک پیش از اون ملک از این دست درازی به خیر خلاص میشیم. ما بتاریم که خود وطن خود سرمایه‌ای که داریم، معدن‌هایی که داریم، بتاریم که ما خود آباد بکنیم و ما خود ما بتانیم سبب کمک به کشورها و مردمای بیچاره در روی دنیا شویم.
بیرم نه محترم فرهناز محمدزی، مخیتر دی چه شاغل همدرد و ډاکټر صاحب مستاف زخه نوري پښتني وکړو. محترمه انارکلی هنریار څخه یو پښتنه لرم، تاسو په کانفرنس کې ګډون درلود، په دې کانفرنس کې د اقلیتونو حقونو ته درناوی پریکړه هم شوې ده، دوی منلې ده. طالبانو دا مسله څنګه په سادهګۍ سره ومنله؟ که تاسو د کانفرنس د فضا په اړه زموږ اوریدونکو ته وایاست چې په دې موضوع یا په نور موضوعاتو باندې څومره بحثونه وشول، په کومو مسایلو هغوی ډېر ټینګار کوو یا یې مخالفت کوو؟
البته طبعا اول مننه تاسو نه د اقلیتونو په هکله اشاره به ولرم. په دوه ورځو کانفرنس کې ما هغه بحثونه وکړل چې شاید د مقابل لوري ته تحمل وړم نه وو، هغه مساغه مشکلات او ستونزې چې مذهبي اقلیتونه خاصتاً هندوان او سکان د طالبان په وخت کې افغانستان کې درلود، او هغه واضح ده چې همیشه رسنیو له لارې نشر شوی ده د طالبانو هغه یو اعلامیه وه، او د طالبانو په وخت کې هندوان او سکان حق نه درلود چې په دولتي پوستونو کې کار وکړي. د هغه مسایل وو چې په جزئیاتو سره ما د جلسه کې رسمي هم او غیر د دینه هم چې هغه فرصتونه مساعد کېدل ما دوی سره شریک کړل، او دې باندې ما تاکید درلو چې قطعنامه تصویبیږي او قطعنامه کې باید یو ماده اضافه شي په هر حالت کې، خاصتاً په جنگي حالت کې هغه د ټولنې هغه بخشونه چې ډېر آسیب ګوري، ښځې دي، مذهبي اقلیتونه دي او ماشومان دي، دا هغه اول بخش ده چې ډېر آسیب ګوري. او کله چې قطعنامه باندې تقریبا 10 ساعت کار وشو او طبعا د دواړو طرف مخالفتونه موجود و، گرچه زه د دې قطعنامه نه 100% راضی نه یم، لیکن په دغه لمړنۍ ناسته کې او ابتدایي ناسته کې زما په نظر باندې بیا هم یو ښه قطعنامه ده. خو کله چې قطعنامه د تصویب په خاطر مجلس ته راغی او دلته قرائت شو، اصلا یعنی دفتن تایید شو، او یعنی چا ما ته حق نه راکړ په دغه کې چې زه خپل اعتراضي خبره وکم. بالاخره ما تصمیم ونیو که زه دومره هغه نه لرم، یعنی زما شتون په دغه مجلس کې هیڅ ضروری نه ده، ما غوښتل چې اعتراض ګونه مجلس ترک کم. خو بیا هم ځینې هغه غیر چې زمونږ له طرفه یو فشار راغی چې تاسو اجازه ورکړئ چې دا خبره وکړي. خو بالاخره کله چې ماده مطرکه چې یو ماده اضافه شي چې د اقلیتي دینی او مذهبي اقلیتونو د حقوق تامین یو ماده ده قطعنامه کې اضافه شي، خو متاسفانه هندوان او سکان هغه بخش د ټولنې دي چې اوس هم که زموږ وزو وایم چې یو تبعیض یا عمومي مسله ده چې موږ په ټولنه کې ورسره مخامخ یو، یعنی مثبت هغه هم دي لیکن تبعیض یو ډیره لویه ستونزه ده. او کله چې ما دا مسله مطرح کړه، یو وار یعنی یو تعداد کسانو چې زمونږ له طرفه او غږ پورته کړ چې دا مهم نه ده چې دا خو ابتدایي ناسته ده، کېدی شي په راتلونکي ناسته کې یو ماده اضافه شي، اوس قطعنامه تصویب ده اوس مهم نه ده. خو بیا هم ما په دې باندې ټینګار وکړو، غیر د ټینګار نه ما غوښتل دا مسله اعتراض ګونه بیا هم مجلس تر کړم. خو دې زمونږ له خوا هم یو غږ پورته شو چې دغه ماده باید اضافه شي، او بالاخره د طالبانو له خوا هم غږ پورته شو، یو مولوی صاحب غږ پورته کړ چې دغه ماده اضافه شي، او بالاخره دغه ماده اضافه شو او دغه په دې قطعنامه کې تصویب شو.
خوب خیلی دیگه بسیار موافقت بزرگ به دست آوردین، براتون تبریک میگیم. حقیقتا این یک موضوع بسیار زیاد مهم است که اصلا موضوع اساسی است در کل افغانستان و کل دنیا. به هر حال آل همدرد صاحب هم هستن و دکتر صاحب نبی مستاق هم هستن. آقای سروان با اجازه یک موضوع دیگه است که امورم یک طرفه کنیم زود که دویست که آقای مستاق ما چون شما تا چت تعقیب کردیم امی قطعنامه که وادی اول نشر شد متن پشتوش یک قسم بود، انگلیسیش دیگر رقم بود، دریش دیگر قسم بود و بالاخره ما ایره با دفتر دکتر سبزلمه خلیزات هم چک کردیم، اونا هم بالاخره ایره تأکید کردن، گفت تأیید کردن که یعنی یک اشتباه بحثیه بخلم، یک اشتباه خطی بوده. این موضوع از نقطه نظر شما چطور است؟ این موضوع یک طرفه شد؟ من فکر میکنم خود یک موضوع بسیار جد بزرگ هم نیست، اما به خاطر ازی که روی ازی زیاد صحبت شد نظر شما را میخواهیم. دکتر صاحب نبی مستاق، که شما مشاور مطبوعاتی رئیس صاحب جمهور هستین، لطفا در این مورد موقفتان را بگوین.
تشکر. واقعا که یک موافقه که بعد از اقدر انتظار و اقدر خونریزی سرزو موافقه میشه باید بسیار با دقت ترجمه شوه و در آخر هر دو خواه که این را تصویب کردن، جور کردن، موافقه بکنن که تا مشکلاتی که ممکن باشه در آینده نبیاید. ما از این موقع استفاده میکنم از دو تا خواهر ما انارکلی و فرهناز و از طریق از اینا از همه افغانهایی که به این جلسه در دوحه امرای طالبا دیدن تشکر کنم. واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ کردن، واقعا یک رای را برای جلسات آینده بین الافغانی، بین طالبان و حکومت افغانستان اینا را باز کردن و ما امید داریم که اتو جلسات مثل قبلا هم گفتم بعد از انتخابات به طور جدی زیر بحث گرفته شود تا این خونریزی که و تا این قتل و قتال و مشکلات اقتصادی و که ما داریم و این رایش را بگیریم. طالبا البته تا بسیار جای به اختیار خود نیستن، در همه جلساتشان بر ما راپور رسیده که طرف پاکستان حضور می داشته باشه، اگر حضور نداشته باشن تا به توسط تلفن اینا در تماس می باشن و سر از او هم ما فکر می کنیم یک دلیلی که 10 ساعت گرفته که تا 8 ماده از این موافقتنامه امضا شود دلیل شامنی بوده که کسای دیگری بوده که آنها از اونا گپ زده می شد. متاسفانه پیش از اینکه این هیئت به دوحه بره برشان بسیار وقت داده نشده بود و بسیار وقت کوتاه اینا را یک جان شدن و نتانستن که بین خود بشینن و آجندای بحث از نظر افغانستان، از نظر مردم افغانستان جور کرده در اوجه برن. به هر حال دستاوردشان قابل تقدیر است و ما امید داریم بیشتر خانم فرناز به او اشاره کرد سر از این کل ما دیگه بتانیم بارهای بسیار
بله. در زیاد مننه کرودن شاغله همدرد مخکی محترم فرهناز محمدزی وویل چه دوی دی په شخصی ظرفیت په کنفرانس کې ګډون کړی وو، لیکن طالبانو دی وی ډلی په توګه دا څومره تاسو منصفانه بولی؟
خو ځینې مشکلات دلته شته دي، ځینې ستونزې شته دي. طالبان خو اوس یو منسجمه ډله ده او دوی همدلته حضور لري، څوک چې د نورې نړۍ نه یا د افغانستان د کابل یا د نورو ولایتونو ورځي او دوی غوښتنه دای چې هغوی دې باید په شخصي لحاظ راشي دلته دی شرکت وکړي. نو زه فکر کوم چې دلته دغه قربانه چې څوک د خطر هیواد او د جرمنی هیواد، زه فکر کوم چې د دوی به هم که ستاسو هدف د مالی مسلې نه وي، نو فکر کوم چې سانتیاوی به وګورئ ورته رامنځته کړي د هوټلو نیول
د مالی مسلې خبر نه ده، دا چې نور خلک ورزید افغانان په شرکت کوي. آیا طالبان له ملت سره مشکل لري که له دولت سره مشکل لري چې دوی له هغه خلکو سره چې په شخصي ظرفیت ورزي په کانفرنس کې له هغو سره خبرې کوي لیکن له دولت سره خبرې نه کوي؟
خزه فکر کوم دا یو لوی ستونزه ده تر ټولو مهمه مسله هم همدا ده چې ولې د افغان حکومت او د نظام او د دولت سره خبرې نه کیږي. زه تر اوسه پورې په دې مسله باندې هیڅ پوه شوی نه یم کوم دلایل چې په دې اړه باندې وړاندې کیږي. هدا خلمات د قناعت وړ نه دي د نظام په توګه د حکومت او د خلکو د استاد په توګه یا هدا خل د قضیه او د حالت د یو طرف او د وی خوا په توګه باندې افغان حکومت چې دی هغه په دې مسایلو کې باید مطرح شي او اصلي خبرې هم باید لدغه خوا سره وشي. خو زه تر اوسه پورې قانع نه یم او کوم دلایل چې د مقابل لوري نه ویل کیږي او تر اوسه پورې ویل شوی دي هغه په مختلفو برخو کې دي یا سره بدلیږي را بدلیږي. زه تر اوسه پورې د دوی دغه شی واضح دریز چې ولې د افغان حکومت او یا د دولت سره خبرې نه کیږي زه یعنی په دې باندې نه یم پوی. او دا خو داسې یو مسله ده چې په نهایت کې دې ته ضرورت پیدا کیږي ځکه د دې قضیه یو طرف چې دی هغه تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان حکومت او دولت دی. خو دلته یو ګیله د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هم دلته کیږي چې دوی په خپل سر باندې یعنی دا خبرې پیل کړي دي د افغانستان حکومت تر ډېره حده پورې په ځینو مسایلو کې آتا ده ولسمشر د امنیت شورا سلاکار چې و هم چې ځینې
ګیلاره یک ذره پسانتر کنیم که بعض مهمانای ما شاید میتینگ و مجلس و گپا دارن برن از پیش ما از او خاطر محترمه فره نه از شما شنیدین بعض صحبت ها را بعض ایرات ها انتقاد ها در هنریار صاحب شنیدین شما چی گفتنی دارین؟ اول خواه امی مسئله متن اصلاح شداله نشد ایده اگر به ما بگوین. دوم موقف گیری دولت یا نماینده دولت ما چطور بودن بر ازی که بر ما گزارش های مختلف یا نظرهای مختلف میاد که وار ما تایید نمیتونیم میگن که نماینده دولت یک کمک ضعیف موقف گیری کردن نسبت به طرف مقابل. در این مورد اگر شما به طرفانه قضاوت کنین و به ما چشم دید خود بگوین خوش میشیم. بفرمایین محترمه براناز.
بله بله تشکر. ما به طرفانه شما گفتین ما به طرفانه اینجا آمدیم و به طرفانه می خواستم حرف بزنم یعنی مرا به داخل جلسه اجازه داخل شدن ندادن. یک فکرهایی بود که کی است از کجا آمده چرا که ما در جلسه بونم. امی دلیگیشن که از ایران آمد ما به امرای کوپریشن و سویس پیس فاندیشن و جرمن امبسی سفارت آلمان ما امی دلیگیشن که در کانفرانس بونم آمد امی انتظاماتش همش منیجمنتش دست ما بود و ما همه میدونن مگر از اینکه ما از جرمنی به بسیار یک امید اینجا آمدم به خاطر امی سال به خاطر امی کشتار که در وطن میشه امی یتیمایی که ما داریم امی استفاده های جنسی و مالی و روحی که زینا میشه بسیار چیزهای دیگه این تباهی وطن ما. من خواستم که ما حرفهایی داشته باشم اونجا بگویم مگر سعدن که به ما این موقع را دادن ندادن که ما داخل جلسه شرکت کنم من اونجا گپ داشته باشم. من اینجا گفته اون تمی برادر ما پیشتن گفتن از خاطر هتل نی خرچ هتل خودم ما خودم دادیم ما خرچ آمد و رفت خودم ما خودم میتم و دادیم هیچ نه دولت افغانستان نه سفارت افغانستان هیچ کسی به ما هیچ کمکی در اینجا نکرده که ما اینجا آمدیم. حتی حداقل ما نگفتن که خو خیر آمدن خود خودش تیکت گرفت خب بیا می خرچ هتل ازیره که ما آمدیم حداقل نمی شرکتی که خانم ها دور هم شیشتن و حرف زدن دمیان به ما اجازه شرکت اینا ندادن. فکرهای مختلفی بود که جاسوس هستی کی هستی فلان بسیار من واقعا قلبا آزرده شدم که من یک افغان هستم به یک امید اینجا آمدیم درباره وطن خود ما چرا حق ندارم که بگویم ما چرا ما همه جنگ همه ناسامانی ما را مجبور ساخت ما از افغانستان مهاجر استرالیا دا استرالیا از استرالیا آلمان هی نمی خودش یک انگیزه به ما داده که تمام زندگی ما فقط باری همی وطن ما باری همی ملک ما است که ما چه قسم بتانم یک خدمت کنم. ما که قدم بر خدمت میگذارم با ما قسمی است که فقط اونمو کسای خاصه که
خب امینجا یک کمه که روشنی اگر پرتین شما در گفتین که در حال در تنظیم ازی مجلس شما رول عمده داشتین از طرف جرمنی البته نمایندگی میکردین چطور شد که شما در داخل مجلس نرفتین خیلی؟
ما آمدم از جرمنی ما خودم به حساب شخصی خود که بیشتر اونا گفتن که هر کس شخص به حساب شخصی اینجا آمده نه همی گروه خانم ها و خواهرای ما که از افغانستان آمده بودن اینا همشون نمایندگی از دولت یا از حکومت یا از حزب هایی که بودن به حساب از اونا به حساب مربی بخو که مربا بخو که مربی داری و بود جلسه های بود ما اصلا الحمدلله بود جلسه های بود.
خدای پاک باشه ما کار نداریم، مگر از اینکه ها چرا همون شب اول پیش از اینکه جلسه شروع شوه امی آقای استانگزای با امی گروپشان دادمی ما اوردمی پیش رستوران دیدیم، باز اینا ما صحبت داشتم با جناب استانگزای. واقعا از این تغییری که ما از آقای استانگزای دیدم، اینا یک دفاع کردن، یک کمک را خواستن، گفت آجل برین که تزی خواهر ما گفت یک کمک باید شوه که باید در جلسه بشینه گفتارهایی که داری باید بگویه بر از این موقع داده شوه. آقای خلیلزاد هم کمک کوشش خود کرد که ما داخل جلسه شرکت کنم. من نمیفهمم گپ کجا بود کجا نبود. یک لیست خاصی که آمده بود فقط امونا حق گفتار و حق عزیز داشتن که بگوین که در افغانستان باید چی شوه چی نشوه. دیگه ما از این که خانه فامیل از آلمان ایلا کرده اینجا آمده ایم به حق
خب خیر باشه، در یک تجربه بزرگ شده بر شما هم بر ما هم بر دیگه کسا که روی از این موضوع در آینده بازم صحبت خواهد کردیم. منتها ما از وقت شنونده های عزیز ما بسیار تیر شدیم، تقریبا 10 دقیقه. حالا با اجازه مهمان های ما یک چند دقیقه فرصت میتیم بر شنونده های عزیز ما یک اعلان که بسیار کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن برتان میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره داخلی ما فعلا فکر میکنم بسیار زیاد مصروف است، از او خاطر یا کدام مشکل تکنیکی شماره بین‌المللی را برتان میگم. 00 42 02 21 12 45 01. باز تکرار میکنم 00 42 02 21 12 45 01. و شماره داخلی را یک بار بگویم منارا ما استاست که اگر کار کرد 0799 203 540 و 0700 822 755.
البته د افغان بیسیم در تصویر اطلاس شمیره لاره اسمس راسته ولی شهی او همدارست در سکایپ لطریقه لمرسر تماسون سی راژیو دات آزادی زمش در سکایپ پتره. افریدون که لروزان معرفی که
ما عرض سلام دارم برای شما و هم از استای محترم.
سلامت،
تشکرم.
من از دکتر سیب مستاخ سوال دارم، امیدوارستم از شان جواب داشته باشیم. آقای مستاخ شما گفتین از دستاوردها یاد کردین ولی طرف مقابل هم یه 18 سال از دستاوردهاش دست برد فکر میکنن. من همونه مثال برای شما عرض میکنم، حالا این کنفرانس بسید فساد اداری که شد ما شما میفهمیم که فساد و امنیت با هم ارتباط ناگسستنی داره که فساد، عدم فساد باعث آمدن امنیت میشه و این فساد گسترده هست که در افغانستان مقام اول داشت و کنفرانس هم بمون خاطر در افغانستان تدویر شد که افغانستان باید دولت اصلاح شود. به این نبوده که افغانستان کدام مرتبه داشته به او به خاطر احترام به افغانستان، به خاطر که افغانستان رو تنبیه بکنند. در این مورد از شما نظر میخواییم که تشریح کنین این موضوع رو که اونا طرف مقابل دست برد فکر میکنن، 18 سال گذشته رو دست برد فکر میکنن.
درست شما سر سب کر بودن. بله ویدون که لروزان معرفی که هیله ده چیده کنفرانس به ارتباط پشتنی و که کنفرانس خارج موضوعات بندی خبری ما که ویله که سرش سبتی وکره. بله ویدون که لروزان معرفی که د سکایپ له طریقه خبري وکي
چې ما په غنډه کندهار ولایت سره په تماس
یم. مهرباني کوی افغان صاحب،
دلته په کندهار کې تاسو نشرات باندې ډېر وبخښي کړه موضوع را ترسانه کړه.
ډېر مننه. خو تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ زموږ خبرونه. پر حال دې قطر په غونډه باندې خبرې کوو، بین الافغاني غونډه باندې خبرې کوو، نتیجې څنګه وي، څومره مثبته وه، څومره مؤثره وه. بل اوریدونکی لرو، تاسو خبرې وکي. مهربانی کوی.
سلام جناب محترم آقای ساروان.
سلامت اوسه، ډیره مننه. مهربانی کوی.
با جناب محترم آقای نظر میمانان شما را من سوالی دارم، چون قطعنامه هشت‌ماده‌ای یک تعداد مواد از این جزء قانون اساسی افغانستان است، حقوق شهروندی است، نظام سیاسی است، اینا بر حالتش به اونا چنین دو سوال از جناب محترم مشتاق اگر در این مورد نظر خود بتن. ببینین ما سالهای جنگ به این طرف مداخله حکومت پاکستان، ISI و اردوی پاکستان به نام گروه های پنجابی را در افغانستان نام میبریم به نام تروریسم. امروز یا تروریست، امروز پاکستان با درایت فکری و همچنان امریکا که در جمله از جمله کسایی است که در امور استراتژی شریک است، همین حلقه تروریسم به گردن افغان‌ها نهاده و این جلسات به نام جلسات بین الافغانی انداختند، در حالی که ما تا حال به نام تروریست یا را شناختیم و به نام مداخله تروریستا میگفتیم. یک بخش سوال ما است. بخش دوم سوال ما این است که ما دیدگاه افغانی را نباید مطرح بسازیم. در اینجا منافع آمریکایی‌ها مطرح است. از هر دو طرف شنمی لستی را که شما میگین که از در این استعداد نمایندگان از عذاب همی تنظیمه هاست، همی گروه های به حساب که افغانستان به خاک خون کشاندن اینا هستن. پس معلوم میشه که منافع امریکا در وجود تروریست هاست و در وجود کسانی که وطن ناامن میسازه. از ناامنی از یونی تروریست ها اینا را به یک گروه سیاسی تبدیل کردن است و از اون منافع از اینا از بردن و منافع امریکا در وجود خود تروریست هاست که در آینده ما جنگ‌های دیگه را خواهد شاید بودیم، یعنی مثل داعش و غیره. نظرشان هم میخواهیم هر کدامشان که نظر میتن در مورد سوال دوم. تشکر
کروادن بلاوردون که لرو تاسی هم زن معرفی که آزادی رادیو
ردون دیگه پر اکیم افغانیم در موضوع پاکل با در تو همه چه در کنفرانس چه کنفرانس در افغانان انتر ما بیندو خب متاسبانه چه برتا در طالبان و اندهان و د دفتر ویاندی و هغه دا رد کړی چې مثال د خبرې موږ دا پرېکړې موږ نه ده کړې، موږ پر دې موضوعاتو خبرې کړې دي. دې هېڅکله دا رقم کار نه کوي چې هر وخت هغه خپل کوم مشران چې دي یا بادران چې دي هغه ته اجازه ورکړي بیا دوی خپله پرېکړه خپله کوي. نو پاتې څه خبره ده، بل په افغانستان کې موږ داسې سوله غواړو چې نه مستقیم د امریکا د لاس سوله وي، نه مستقیم د طالبانو یا د پنجاب د لاس سوله وي چې بېرته یې قرباني موږ کېږو. موږ داسې سوله غواړو چې جامع او د ټول افغانستان لپاره د افغانانو سوله وي، نه د امریکا یا د پنجاب سوله او د پاتې څه د حکومت پاتل حکومت باید داسې حکومت وي چې ټوله سره یو ځای او فساد دوره کې انشاءالله سوله به پاتل.
ډیره مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پوښتنې وکړې او یې نظرونه څرګند کړل. لومړی ډاکټر صاحب مستحق تاسو مهرباني وکړئ، اختری صاحب هم له تاسو څخه پوښتنه درلوده، مهرباني.
اختری صاحب دوی پوښتنې وکړې او پوښتنه دا و چې د پاکستان حکومت مداخله وی او هغه تروریستي ډلې چې دوی تربیه کړي دي او هغه زموږ په په اول را چولې دي د هغه بحث کې وا او دویمه دې دا غونډه دې امریکای دې ګټو دې پاره ده، نه دومره د افغانستان دې ګټو دې پاره. زه تر اخري څه څه په موافقه لرم، ځکه چې دغه په دې کنفرانس په وخت کې دغه حمله چې په کابل او غزنی کې وشوي او په دې کې ماشومان د مکتب ماشومان تلف شول، دا واقعا یو تروریستي عمل و او امریکا باید دا تقبیه کړی وای او خلیلزاد باید خپل اواز پورته کړی وای. اما څه ونه ویل
لیکن مشتاق صاحب دولتی ځواکونو هم د شپې عملیات وکړل په بغلان او میدان وردګ او ویل کیږي چې ملکیان هلته وشل شول، یعنی دا کار یو طرفه نه دی.
یعنی زه موافقه سره لرم چې زمونږ یو ډیر غټ مشکل د امنیت د کشفی امنیت ده، چې هغوی په دقیق ډول نسي کشف کولی چې اصلا دښمن په کوم ځای کې ده ترڅو هغه په هغه ځای کې ورباندې حمله وکړي. په هر حال دښمن ډېر ځلې په کورونو کې ډېر ځلې په کلو کې پناه غواړي، هلته اوسېږي، خلکو سره یو ځای او دغه ځای نه فایر کوي او دغه متاسفانه چې دغه حملې هغه څه چې ورنه توقع کېږي خپل هدف ته نه رسېږي. بله خبره دا ده چې د امریکې ګټې او زموږ ګټې په دې کې شک نشته چې په امریکې کې د ټرمپ لپاره انتخابات هغه پر مخ لري، غواړي چې د دویم ځل لپاره د امریکا رئیس جمهور شي او هلته ډېر زیات مخالفتونه دي په مقابل کې دي. نو خامخا امریکا غواړي چې دغه د افغانستان موضوع زر حل کړي تر څو بیا په کمپاین کې د ترامپ لپاره یو شی نه وي چې خلک مخې ته ورته ونیسي. اما دغه غونډه چې شوې ده په دې کې شک نشته چې په دې کې زموږ ګټې دي. تاسو که دغه اته مادې تاسو ولولئ فقط یو درې څلور مادو کې داسې پوهېږي سړی چې دا د طالبانو لخوا دي، د نورو مادې ټول زموږ د افغانانو په ګټه دي زمونږ لخوا دي. خو دا رسمي غونډه نه وه، دا خو د حکومت لخوا نه وه، دا خو د حکومت په حکومت سویه نه وه. دا غونډه خو چې وشوه خپله د افغانانو وکړه، که څه هم د حکومتي اشخاصو پکې ګډون لرلو، اما ښه غونډه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
پخوانی پخوا نه په دا تېرو غونډو کې چې د سیاسینو به برخه پکې اخیسته، عذاب به برخه پکې اخیسته، دغسې لاسته راوړنې نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې ډاکټر انارکلی هنریال. په قطر په غونډه کې تاسو ته د طالبانو برخورد څنګه ښکاره شو چې څومره هغوی سولې ته تمایل لري؟
مننه. البته یو مسته اشاره وکم چې زین سوالونه په دې حق لم کې چې طالبان عمره تغییر کړي یا نه دي تغییر کړي، دا خو وخت په د وخت تقاضا او مخکې د دین د مونږ قضاوت کو، لیکن زمال نه را د رفتار له نه تغییر راغلی چې په یو میز کې حاضر شل، یا د نړیوالې په مرسته هر دلیل چې یعنی نوی نسل سره او د افغانستان هغه نسل سره چې د اتلس کال سره وړاندې کینی او د خبرو ته غوږ نیسي او واوري. خو د ایدیالوژي چې وخت زما له نظر کوم خاص تغییر نه دی راغلی. سوله هغه مسله چې د دې مسلې په خاطر مونږ ټول شي، او زه مستحق څه خبرې دوم چې دا رسمي مذاکرات هم نه وو، دا یو ډیالوګ او یو تفاهمي جلسه وو، او چې مونږ خپل منځ کې کېنا تر څو خپل هغه دردونه چې لرل یو بل سره شریکو. دا یو داسې یو مجلس وو، کوم
مجلس نه وو، خصوصه هغه مسله چې مونږ راټول شو او ټول سوله غوښتل. په داغه مجلس ګډونوال ټول سوله غوښتل، خو د سوله په مفهوم کې د دواړو طرفه ز فکر کوم یو څه مسائل شته، لیکن په اصل باندې طالبان هم وایي چې سوله غواړي، خو دا مسائل دغه سلور موارد چې د امریکایانو سره ده او نور مونږ افغانان سره مشکل نه لرو، او کلهګ مشکلات ستونزې واغ خپل منځ کې حل، او دا هغه خبرې دي چې طالبان ویل. او طالبان
یو سوال دا د ډېر خلکو په ذهن کې چې طالبانو تل ویل چې د دوی مشکل صرف دا ده چې بهرني ځواکونه دی ووسی، نور دوی کوم مشکل نه لري. آیا واقعا هم داسې ده، او که دوی د بهرني ځواکونو لوتل وروسته بیا نور خبرې هم لري چې د دوی په سټایل دی یا د دوی په سبک دی اسلامي امارات جوړ شي، د دوی شکل سره د قوانین اجرا شي او نظام دی بدل شي، آیا دا نور خبري هم سره شته او کنه؟
څه چې زه فکر کوم، او هغه مجلس کې مې ولید، طبعا همیشه د دوی په خبرو کې دا و چې افغانستان شل شوی، خدا سمنه او چې زمونږ له طرفه ټول آرام ناس، یو د اشغال په باورت باندې ډیر دلته زمونږ له طرفه هم ډیر منطقي باسو شو، او دوی په دې باندې ټینګار لري چې خارجي یا امریکایان ځواکونه باید افغانستان نه ووزي. او کله چې دوی هغه محل ویش تعین شو، بیا هغه نو وروسته مونږ به اوربند مسله دا یا د افغانی رسمي بین مذاکرات دی، هغه ته به مونږ غو کې نو کیبنو او مذاکرات به وکړو. خو زمال نظر ک خارجي ځواکونه د افغانستان او زی هم یو مسولانه وی، یعنی تیر تاریخ تکرار په افغانستان کې کېدای شي مونږ نور نامنی تیوسی. یعنی زه شخصا دې مسلې نه تشویش لرم، طبعا هر څوک غواړي چې افغانستان ایواد مستقل وي او بهرنیان نه اوسي، لیکن بهرنیان هم په یو مشکلات و چې افغانستان ته راغلل، اوس د دوی وطن مسولانه وطن وي، او چې تر څو تیر تاریخ په افغانستان کې تکرار نشي او بیا په افغانستان کې جګړې را نشي. خو دوی ډیر مسله د اشغال مطرح کړل، بل مسله چې د امارات او جمهوریت د سچې ما دغه مجلس نه هغه ک یعنی زما سر نظر چې ده دوی دې باندې تاکید لري، ګر چې دوی وایي یو اسلامی نظام گرچه اسلامی نظام اوسم په افغانستان کې کنده زه فکر کوم چې د دوی هدف امغه امارات ده او زمونږ له طرفه امغه جمهوریت اسلامی جمهوریت نظام چې زمونږ له طرفه چې د افغانستان د نظام نماستازي توپ کوله دا خبر الته مطرح کړه د یو هغه ټیکه ده زه فکر کوم چې مخالفی ټیکه ده او د افغانستان خلک هیڅ وخت نه غواړي چې هغه تیر یعنی څه چې تیر شوی دی شل کال مخکې هغه سیاو نظام تلاشی او هغه به دې باندې تاکید کوي څرنګه چې ما وویل چې د طالبانو په ایدئولوژي کې تغیرات نه دی راغلی یو مسله ده.
بله تشکر. خب همدرد صاحب شما من حیث کسی که این مسائل از نزدیک تعقیب میکنین شما چی فکر میکنین در مورد از این دستاورد از این کانفرانس چندین مشکل است. ما یک مصاحبه داشتم با آقای خلیلزاد از او یک موضوع پرسان کردم که هم تایید کردن و هم گفتن که در این مورد صحبت نمیکنیم و این بود که رئیس جمهور امریکا در یک نشست یا در یک صحبت مطبوعاتی خود میگه که در افغانستان ما از یک حضور استخبارات قوی امریکا صحبت میکنیم، یعنی تر یک پلان در نظر دارن و در این مورد آقای خلیلزاد صحبت نکردن با ما. خب این معنایش این است که اگر اینا در مذاکرات که البته در پشت درهای بسته میشه به مطبوعات گفته نمیشه کدام مسئله شده که یعنی طرف پاکستان و طرف طالبا بر امریکا یا گارانتی داده باشن که امکانات بعض پایگاه ها اینا در این مورد هیچ چیز نیست غیر از این که ما و شما متخصصین ما مراجعه کنیم که یک تحلیل از شما بگیریم. چی میگن در این مورد آقای همدرد؟
جناب نظر صاحب موضوع گفتگوهای طالبان با امریکایان شما در جریان هستین که همی دور ششمش تقریبا 16 روز طول کشید و همی دور هفتمش تقریبا یک هفته بود، یعنی اینا تقریبا همی 8-9 ماه میشه بالای مسائل که اینا میگن هم طالبان میگن خلیلزاد مطرح میکنن که 4 موضوع است و در بالای این 4 موضوع 8 ماه گفتگو کردن و یا حداقل 7 دور صحبت کردن، ما فکر میکنم که یک گپی است که مردم فریب میتن و ازانش اغوا میکنن. ما فکر میکنم که در این 7 دور مذاکرات خیلی گپای مهم برای امریکا و برای طالبا و برای پاکستان زده شده که اینا از اونم خاطر است که اینا را افشا نمیکنن، به مطبوعات نمیارن و کسی را اجازه نمیتن. حداقل دمی کنفرانس یا نشست اخیر دوحه که بین الافغانی بود به کسی اجازه دادن نشد که قطعنامه که بود یا اونجا سخنرانی و جزا که بود یا لایف یا به طور زنده نشر شوه. یعنی خیلی مسائل
هست. بله امینجا همدرد صاحب، خب آقای خلیلزاد یک چیز دیگر هم گفتن، یعنی از موقف آقای خلیلزاد که کمک صحبت بکنیم سابق پاکستان مستقیما مثلا تنقید میکرد، مگم این بار که پرسان کردیم گفت یک کمه که در موقف دوا میبینیم که اصلاح یعنی یک کمه نرم ساخته بود. گفتن که هم صدر اعظمش و هم نفر اردویش اینا گفتن موقفشان یک کم کم حال تغییر کرده، یعنی یک کمه که انعطاف ما دیدیم در موقف گیری آقای خلیلزاد. شما این چطور میبینین؟ یعنی کدام دلیل در دست دارین که رویزی صحبت کنیم؟ نمیشه که آدم متخصصی سرش صحبت شده، با دلیل باید صحبت شود. چی میگنم در چه؟
بله نظر صاحب، گپایتان درست است. وقتی که ما از یک جریان خبر نباشیم و خیلی مسائل یک کشور در اونجا مطرح باشه و مسائل 40 ساله در اونجا مطرح باشه و کشورهای منطقه و همسایه مغرض در اونجا دخیل باشه، یعنی ما امو تو فکر کرده میتونیم که در مورد افغانستان امو تو مسائل باید مطرح شده باشه، بخاطر که ما تجارب تلخ داریم از این مسئله. مثلا در 1988 وقتی که در کنفرانس جنوا هیچ کسی از طرف افغانی اونجا خبر نشده بودن، معاهده بودن شوروی و امریکا و پاکستان امضا کرده بودن و بالاخره سر و نمو کار صورت گرفت. پس تشویش ما اینه میاست وقتی که زلمه خلیلزاد میگه یا اداره ترامپ میگه که پاکستان در معاملاتشان در روششان یک کمی تغییر به وجود آمده، ما فکر میکنم که این گپ محض است به خاطر اینکه اگر امریکایی
میخواستن تشکر برای اینکه به خبرها وقت موند کم مونده. آقای مستاق دولت افغانستان یک دفعه غافلگیر نشه در بسیاری مسائل، یعنی دولت افغانستان یعنی رهبری رئیس جمهور اینا تا چه حد در موضوع حاکم هستن، یک دفعه از بسیاری چیزا بیخبر بانن، چطور در حال که گفته میشه که طرف دولت از کل جزئیات موضوع خبردار است، در این مورد تفسیرتان بگیریم چی؟
دنی راوند افتم آقای خلیلزاد 1:20 در تلفن بر رئیس جمهور معلومات داد. 1:20 بسیار وقت طولانی است و سر تمام جوانب دستاوردهای راوند افتم بحث شد. البته ما تشویش داریم، 6 ماه اینا امریکایی‌ها و طالبان راجع به دو موضوع گپ زدن که طالبا سر امریکا و سر دوستای شمله نکنه و امریکا بار دیگر در افغانستان سر طالبا، این همین دو موضوعی که ما بین خودشان بود و دو موضوعی که حیاتیست برای ما که یکی صلح است و یکی امرای حکومت افغانستان روبرو گپ زدن است، سر از او در تنها در راوند افتون گپ زده شد. ما تشویش داریم که در پشت سر از این کدام چیز دیگه نباشه، اما از این که رئیس جمهور به تفصیل بر دستاورد راوند هفتم که بسیار تعیین کننده بود و مهم بود اینقدر به تفصیل از خلیلزاد معلومات خواسته، امید است و امو دلیل است که یک خوش باوری در حکومت به وجود آمد و گفتند که طالبا حاضر شدند که با حکومت گپ بزنند. البته در این وقت تنها چند نفر به مثل افغانهای